په پیښور کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونو کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو اجانسونو لیکنې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار تر ورو خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا ځینو تعلیمي ادارو د بریدونو تر ګواښونو وروسته امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کوچیان وایي خوستیانو په لارې بندې کړي او په ایران کې د انګریزي په تعلیم د بندیز لګولو غوښتنه شوې. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ځینو تعلیمي ادارو مشران وایي د بریدونو تر ګواښونو وروسته یې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د چارسدې باچا خان پوهنتون او د پېښور یونیورسټي ځینو مشرانو پرون مشال رډیو ته وویل چې د پوهنتونونو دننه او بهر امنیت یې ټینګ کړی دی. د باچا خان یونیورسټي د امنیتي چارو یو مشر اشفاق خان پرون مشال رډیو ته په دې اړه وویل
کوم مخکې د باچا خان یونیورسټي سکیورټي وارن هغې نه زیاته مونږ نور ډېره زیاته حوصله کړې ده. فریش مونږ څومره برتي کړې ده چې مونږ سره آرمي والا کسان دي، ایف سي والا کسان دي، باونډري وال چې کوم مخکې کوم واړو یا کوم دغه وو نو هغه خو برابر کافي دغه سره اوچت شوي دي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدایات جاری کړي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو او د اقلیتونو عبادتخانو په ګډون د حساسو ځایونو د امنیت لپاره دي کلک ګامونه پورته کړل شي. نن پاکستانی چارواکي یو سل اووه څلوېښت کب نیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي تېره ورځ یو سل اووه څلوېښت کب نیونکي پاکستاني چارواکو خوشي کړي وو چې نن به په واګا پوله هندي چارواکو ته وسپارل شي. پولیسو ویلي دا کب نیونکي د پاکستان پولې د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې ګرفتاره شوي وو چې اوس یې د قید موده پوره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د کابل د جنوري د څلورمې نیټې د هغه ځانمرګي برید لومړنۍ څېړنې خپرې کړې چې په کې دیارلس تنه وژل شوي وو، نولس زخمیان وو. یوناما پرون مشال ویډیو ته پر علیګلې خبر پاڼه کې ویلي دا پېښه د امنیتي ځواکونو او دوکاندارانو ترمنځ تنخوتو پر وخت تر پولیسو رسیدو وروسته وشوه. یوناما وایي په وژل شوو کې دولس پولیسو. خبر پاڼه زیاتوي د پولیسو وژل شوي افسران په وسلواله شخړه کې ښکېل نه وو او ملکي وګړي هیڅکله په یزده کې د برید مخه نشي کېدلې. په بغلان کې څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور زخمیان دي. د بغلان امنیه کمانډان اکرام الدین پرون مشال ریډیو ته ویل دی وسلوالو ته تېره شپه هغه وخت مرشوب لواوخته چې په برکه ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په پوستو حمله وکړه. افغان پوځیانو په ځوابي کارروایي وکړه. بلخوا په لغمان کې د چاودنې له امله لس ماشومان زخمیان شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک پرون مشال ریډیو ته وویل چې هم پرون مازدیګر د عمرسو د سمسو په سیمه کې ماشومانو چوونکې توکې ټکولې چپی او چاو دیدلې. د خوست ولایت په ختیځو سیمو کې کوچیان وایي له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستي قومونو په لارې تړلي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کوچیانو یو مشر علمر پرون مشال رډیو ته په دې اړه وویل خوست ته اته لارې لري خو ورته ټولې تړل شوي دي.
مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي. د لنډرو تورې اوبه تیروي عالي شیر سپینه پیل دا مکمله بنده کړله. مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي. نه څوک هم کې نه حکومت ورته راځي نه ملک ورته راځي نه بله کې او که بیا دا چې حکومت یې له مان نه دروځي موږ پېږو خوشي پېږي.
بلخوا د خوست د ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دروستیو کې کوچیان د دوی سیمو ته د لښکرو په شکل کې راغله او په کورونو کلیو د ورختو هڅه کوله. نو ځکه د خوست ځایي اوسیدونکو اړ شول چې کوچیانو ته لارې بندې کړي. د خوست چارواکي بیا وایي دواړو ډلو مورچې پرېښودي او لارې هم نه دي تړلې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د جنوبی کوریا ساحلي ځواک ویلي نن سارم د تیلو په هغه ټینکر کې اور بل و چې د چین په ختیځي ساحل کې یوې کارګو سره جنګېدلې. د دې ټکر له وجې لږ تر لږه دوه دېرش کسان په اوبو کې لادرکه دي چې زیاتره ایرانیان دي. د جنوبی کوریا ساحلي ځواکونه له چینایي کارکوونکو سره د ژغورنې په عملیاتو کې ګډون لري. په دې بیړۍ کې یو لک او شپېته دېرش زره ټنه تیل انتقالېدل چې ارزښت یې شاوخوا شپېته میلیونه ډالره جوړیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایران د تیلو وزارت یو چارواکي د دې خبر پخلی کړي چې د ټینکر په عمله کې دېرش تنه ایرانیان وو. د ایران د تعلیم محکمې یو لوړپوړی چارواکي په داسې وخت کې په پرایمري سکولونو کې د انګریزي ژبې په زده کړو د بندیز لګولو غوښتنه کړې چې په هیواد کې مذهبي مشرانو د انګریزي ژبې له وجې د مغربي هیوادونو د کلتوري یرغل خبرداري ورکړې ده. د لوړو زده کړو شورا مشر مهدي نوید ادم سرکاري ټلویزیون ته پرون ویلي، په سرکاري او غیر سرکاري پرایمري سکولونو کې انګریزي خودل د قانون او اصولونو خلاف ورزي ده. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی چارواکي وایي روسیې د مکسیکو د 2013 کال په ولسمشریزو انتخاباتو د اغېز اچولو لپاره مهم پیل کړی دی. د مکسیکو رسپانې ریفارما پرون ویلي، دا خبره په هغه ویډیو کې مخې ته راغلی چې د امریکا ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماسټر په دسمبر میاشت کې واشنگټن میشته جیمز ټاون تنظیم ته د تقریر پر مهال جوړه شوې وه. د دسمبر د 15 په تقریر کې مکماسټر ویلي، لوړاندې څخه داسې شواهد شته چې روسیا د مکسیکو د جولای میاشتې په انتخاباتو کې مداخلت کوي. رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې تر اوسه د دې خبرو په اړه د مکماسټر دفتر یا کریملین ورته ځواب نه دی ورکړی. او اخیری خبر دا چې په امریکا کې چارواکو پرون ویلي چې 2 تنو څخه د پاسه د 1 ارب ډالرو لاټرۍ ګټلې دي. 1 تن د جنوري په 15 په فلوریډا کې د میگا ملیونز لاټرۍ له لارې 4.5 میلیونه ډالر وګټلې، او بل بیا د جنوري په 6 په نیو هیمپشیر ریاست کې 15.8 میلیونه ډالر ګټلې دي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل په روانه یو ساعت خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د داخله چارو ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د صوبې د تعلیمي ادارو د لګکیو د عبادت ځایونو امنیت باید سخت کړل شي. د صوبې د اعلی وزیر او سلاحکار بیا ډاډ ښیي چې حکومت په دغه لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
نیشنل الیکشن پلان مطابق موږ اکټم باقاعده پاس کو، کیمرې او نو سیکیورټی سروس موږ جوړ کو.
د پاکستان حکومت د هیواد پر رسپانو کې د ناقانونه ډلو نوملړ خور کړی ول. پاکستاني وګړو غوښتي چې دوی ته چندې ورنکې. د چارو شون کې وایي دی باوري نه دی چې حکومت به رښتیا هم د دې ډلو د مالی مرستو لارې وتړي. او د دې ونې په ستونزې او سرکار خبرونه کې د منځنۍ کورمې د اوسیدونکو خبرې اوري چې وایي کلونه وشول چې کلو ته د بجلی ورکولو چارې د ځنډ ښکار دي.
د میټیریال د پاره کور په کور باندې 8000 روپۍ مخکې ویر کړي دي. خپل مدد اپ په تحت مستنیام راوړي دي.
کله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولړی موضوع د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو محکمې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د صوبې امنیتي ادارو غوښتي چې د تعلیمي ادارو د امنیت او همداراز د لګکیو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې ادارې په خبر داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې وسلوال ښایي د صوبې تعلیمي ادارې او همداراز د لګکیو عبادت ځایونه په نخښه کې. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاحکار بیا وایي حکومت د پېښور ښار او د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره خپل ټول وسایل په کار اچولي دي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې لخوا د صوبې ټولو پوهنتونونو تعلیمي ادارو ته هدایت شوی دی چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه وسلوال کله هم دغه یا دغه شان نور ځایونه پنخه کولی شي، او باید ټولې تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه پوهنتونونه د کم شمېر ډلو عبادت ځایونه دي محفوظ کړی شي. دغه اعلامیه چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې لخوا جاری شوې ده، په حق له د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته وویل، نه یوازې تعلیمي ادارې بلکې ټول صبح کے امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی دي.
صبحی حکومت طرف نه مکمل کوشش هم کولې گی یو نیشنل الیکشن پلان او غیر مطابق موږ اکټم باقاعده پاس کو، کیمرې او نو سیکیورټی سروس موږ جوړ کو. مندر دی یا ګوردوارا دی یا چرچ دی، التا سیکیورټی سیستم پورا کړی دی، کیمرې او نور دی سره موږ دغه څه کولې گی یو.
بلخوا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع کې باچا خان پوهنتون چې خوشا درې کال وړاندې هم په دې میاشت کې وسلوالو برید کړو، د شلو نه زیات زده کوونکي او د کالج عمله پکې وجل شوی و. د امنیت تسارن مشر اشفاق خان مشال لیډو ته ویل چې دغه هدایتونو بغیر هم دوی د پوهنتون دننه او بهر امنیت ټینګامونه پورته کړی دي.
آرمی والے کسان دی ایف سی والے کسان دی باؤنڈری وال چکمک کی کم وارو یا کم دغاؤ برابر کافی دراصل چھوڑی
دغشان د پیخور پونتون ویان علی عمران ہم مشال لیڈو تو ویل چې د پونتون دنلا چې سمر هم د دې لاندې کارکونکو ادارې دي که سکولونه دي او که کالجونه او که هاسټل دي. دوی د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی دي. تیره میاشت کې هم وسلوالو پیښور کې زری تربیتی مرکز باندې برید کړی و چې پکې د زده کوونکو په شمول پکې نه کسان ژوبل شو او خوشا 15 پکې ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو
اردن کو تیر سو روزو راسی په پاکستان او رسنیو کې د جماعت الدعوه د خیر خګړې پر ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن د مرکزی حکومت لخوا د بندیزونو خبرونه ګرم دي. خدای دې ادارې مرکزی چیرمین حافظ عبدالرؤف مشال ریډیو ته ویلي د حکومتي بندیز حکم یې نه دی ترلاسه کړی او د ولسی خیر خګړې ټول کارونه یې جاری او ساری دي. پر رسنیو کې د فلاح انسانیت په ګډون د دواو یا ډلو د نمونو یو فهرست یا نوملړ خپور شوی چې د پاکستان حکومت بندیزونه پرې لګولی دي او د هیواد وګړي منع کړي چې دوی ته چندې ورنکي. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزی مشر حافظ عبدالرؤف مشال ریډیو ته ویل چې پرسنیو د دوی په اداره د بندیزونو خبرونه ناسم دي. خبریال شمیم شاهد وایي چې په ځینې تنظیمونو باندې د بندیزونو خبرونه پرسنیو ځکه خپاره شوې دي چې پاکستان باندې د ځینې بهرني ملکونو له اړخه فشار دی.
مخنوی لپاره دوی دا چې خبرونه ورکړي دي چې په دې فلاح انسانیت فاونډیشن باندې جماعت الدعوه یا نور یا نور په دې باندې باندې پابندي نه دي. زما دا خیال دی چې دوی دا پابندیان دي چې هغه خلکو له سترګې تورې ټولې امریکې له سترګې تورې ملل متحد له سترګې تورې او داسې نور هېوادونه چې پاکستان افغانستان هم دی پاکستان هندوستان هم دی
جماعت الدعوه د ملل متحد لخوا کلادم تنظیم ګرځول شوی دی او د مشر حافظ سعید په سر یې امریکا نقد انعام هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوه د خیر خیګړې د سانګې فلاح انسانیت فاونډیشن مشر حافظ عبدالرؤف وایي چې د دوی له عمله د امریکا او بھارت ځنې سازشونه پاکستان کې نه کامیابیږي نو ځکه دغه هیوادونه د دوی پر ضد دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان سو سو وارې د سخت دریځې او افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی او فوجي مرستې پرې هم بندي کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر سو ورځې وړاندې یو ځل بیا دغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي او وی ویل چې پاکستان له هر چا زیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې ښکېل دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگتن کې د سېنټرانو نظرونه او لیدلوري یو دي. دوی وایي پاکستان له کلونو راهیسې له امریکا او افغانستان سره دوه مخې لوبه کړې او نور باید پرې باور ونه شي. پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مرستو ځنډولو پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د ترهګرۍ ضد جګړه اغېزمنوي. د پاکستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو په وسلوالو کې د توپیر او هغوی ته د پټنځایونو ورکولو تورونه رد کړي. یو امریکایي سېنېټر هم پر پاکستان د دغه هیواد د مرستو د بندېدو خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د رنډپال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث تود موضوع وه. افغان سناتورانو ویل چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. لړلې سناتور زلمی زابلی د جرګې عمومي غونډې ته وویل
نور دی په خپل موقف ټینګ سي، نور عملی ګامونه دي واخی چې د ټولي دنیا خصوصا دریمه نړۍ د دې هغه موقف تایید کړي. کچیری بیا د پاکستان سره دی په شکل نه شکل بیا جوړجاړی وکړي، دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
تازه امریکایي سناتور رین پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحه به وړاندې کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي، دوی تیریستي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیارډونه ډالره بې نتیجې مرستې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورځپاڼې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول په دې معنا ده چې نور امریکایان له پاکستان نه هیلي شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي که هم پاکستان ته د امریکا ډیری ورکړل شوې پیسې د استخباراتي تعامل له مخې دي او بیرته ورکول امکان نه لري، خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېزې نه شي پاتې کېدی. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف انعامي
و اون چی میشوه اگر د ای موضوعات صداقت وجود
دی وی هغه څه چې روان دی که صداقت پکې موجود وي دا آینده بحث دی. اما د مرستو د بیرته ورکولو موضوع اصلا امکان نه لري او دا هغه مرستې نه دي چې په قانوني توګه د یو حکومت ته ورکړل شوی وي. د ښاغلي انعامي په خبره کې هم په پاکستان د امریکا او روسي فشارونه په خپل ډول کې لومړنی دي، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې او افغانستان له ثبات سره مرسته کولای شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په خوست کې یو شمېر ځایي قومونه او کوچان له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو پر سر د داوو او لانجو له کبله د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي. کوچان وایي خوستې او قومونو پرې د تګ راتګ لارې تړلې دي. ځایي چارواکي بیا وایي د دواړو لورو قومي اربکي یې له مورچو ښکته کړي او کوچانو ته د تګ او راتګ لارې خلاصې دي. د خوست ولایتي شورا بیا له ځایي ادارې غواړي چې د هر ډول لوی ستونزې له پیدا کېدو مخکې یا جنجال ته اساسي حل پیدا کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په ختیځو سیمو کې پراته کوچیان وایي چې لیوی اونۍ راهیسې ځایي خوستې قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کوچیانو یو تن مشر حاجي رمضان کوچی له بابرک تڼۍ څخه مشال راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل
کماله توګه دغه سرخه ته مستوي ده د بس ولسوالۍ ونیسه عام د ګوربند ولسوالۍ پر دا لارې باندې د خلجو په مخ باندې اگر کابل ورځ دوه ورځې مخته حکومت وایتان کابل نه راغلي وو په دا مورچو وګرځېدل چې حکومت امر یې وکړي چې تاسو مورچې خالی کړي روزي او په مکمله توګه خالی کړي. خو چې ورونه چې دي هغه چې په مورچو کې ناست دي هغه خو څه کې یو په دوه دا کار زیات شوی ده. زما دا ارزو ده که زر کسان سره مړو کوم دا مشکل به جنګ باندې نه حل کېږي. بیا به هم خبرې کوو بیا به هم خبرې کوو.
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي.
اته لارې لرو خوست دا مکمله په موږ باندې دي. ها مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي د لنډر توری او بو تیرزی علی شیر سپینا پیل دا مکمل بند کلا مریضان وزل تا کورو کی پراتی دی. ها نو تو غام کی نو حکومت ور دراجی نو ملک ور دراجی نو بل کی او بیا د جی کی حکومت له مان نظر او جی مګه پیګو خوشی پیګی.
خو بل لور ته د خوست قومي مشران د کوچانو دا خبره ناسمه بودی. قومي مشر مختار الدین جلال زای وای چی خوستي قومونه دلته خواوش از زر کړه د وسیدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټوله تانه همدی قومونو په حشرونو جوړی کړي. مختار الدین ول ایوا میاشت مخ کې کوچانو پر دوی منظم لشکر کشی وکړه او نږدې وه چې د دوی پر کلیو او کورونو ور وخیږي، نو دوی اړ شول چې د کوچیانو د لشکر کشۍ مخه ونیسي.
بیا مجبور شول چې موږ خلک اوجا شول، موږ نه د شر طرفدار یو نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول منو. ولی صاحب سره ولایتي ادارې سره مو په دا حساب کې څوره کتلې دي، اوس رغېدلی یو، هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولی ده. په دا شکل چې مثال موږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی سره ور دی، موږ سره ظلم کوي، زیتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والي ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په سیمه کې د وسله والې نښتې اندېښنه نشته.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسله وال کسانې کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هېڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کېږي چې د جمهور ریاست د عالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
کوچیان د خوست د متون، شمال، باک، تریزیو، علي شیرو، توربو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرڅینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوې او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د راتلونکي ولسی جرګې لپاره د ټاکنو د طرز العمل په اړه د کمیشن فعالیتونه او ټاکنیز تدابیر د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لاستاو سره د یوې غونډې په ترڅ کې شریک کړل. د غونډې ګډونوالو د شفافو ټاکنو لپاره کمیشن ته مشورې ورکړې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د یک شنبې په ورځ د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ټاکنو د ارزونې پروسه چې پنځه میاشتې وړاندې پیل کړې وه، د هغې نتیجې د سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ټاکنو د بهیر د څارونکو بنسټونو سره شریکې کړې او د ټاکنو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه یې د هغوی څخه سلا مشورې واخیستې. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ذبیولا وګړی وایي چې دوی یو سل او شپږ داسې مرکزونه دولتي او امن ملپه ځایونو ته انتقال کړي چې پخوا د خلکو په شخصي ملکیتونو کې موجود وو.
مراکزو د ارزیابۍ او د متوازن کولو پروسې یو تر ټولو وخینه او عمده برخه همدغه وه که هغه مراکز چې د زورواکو او یا د شخصي ملکیتونو کې اوسي انتقال کړي. په ننګرهار کې تقریبا یو سل او شپږ مراکز منتقل شوي دي. راتلونکي ټاکنې به په شفافیت، رڼې او سرتاسري اوسي. هېڅ نه زورواکي او هېڅ نه تقلب او جعل تدبیر ته به اجازه ورنکړي.
دې زیاتوي چې د هود په میاشت کې به د رایه ورکوونکو د نوملړ بهیر پیلېږي او د سرطان په شپاړسمه نیټه به د ولسي جرګې لپاره ټاکنې ترسره شي. خو په ننګرهار ولایت کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ پیپا مشر اسدالله لارویه وایي چې د رایه ورکوونکو د نوملړ لپاره دغه موده چې شاوخوا څلور میاشتې به وي کمه ده.
کم ټیم چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره ټاکلې دی، د هود په میاشت کې به دوی دا پروسه شروع کوي او د سرطان په میاشت کې به دا انتخابات کوي. دا یو تخنیکی ستونزه لري ځکه دلته ډېر پړاوونه په مخ کې دي چې دوی نشي کولی دا پروسه تکمیل کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیولا زمری وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملړ بهیر او ډاډمن امنیت به تر ډېره حده د ټاکنو په پروسه کې شفافیت رامنځته کړي.
درې ورکوونکو د پاره نوملړ جوړې دا یو هدف پوره کولای شي چې په پروسه کې شفافیت راوړي او تر څنګ یې د ډاډمن امنیت د ټاکنو تضمین کوونکی دی. ولس هم به تر سره همکار وي او څوک چې کاندیدان دوی هم باید کوشش وکړي چې د جالو تصویر او تقلب نه باید لرې او په امان کې واوسي.
په ولسمشریزو ټاکنو کې په ننګرهار کې د رایه ورکوونکو لپاره 309 مرکزونه فعال وو چې اوس دا شمېره 304 ته راټیټه شوې ده. خود ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ټاکنو تر وخت یو شمیر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي، اول ته هم د رایه ورکوونکو لپاره مرکزونه پرانیزي.
مرکز
د زیاتوي چې په ننګرهار کې ایسارک یوازینی ولسوالي ده چې د رای ورکوونکو دپاره پکې مرکزونه نه دي په نښه شوي، خو ولس ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو تر مهاله به د دوی امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې په ایسارک کې هم د ټاکنو مرکزونو جوړولو ته زمینه برابره کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکي وایي د دوی د هیلو برعکس د کورم تنګي ډیم په لویه منصوبه کې ځایي خلکو ته د کار روزګار موقع نه ورکول کیږي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دوی د ځوانانو لپاره باید د تربیې پروګرامونه جوړ او وروسته وړو هغو ته نوکری ورکړل شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل سپینوام کې روان کورم تنګي ډیم لومړی مرحله ترقیاتي کار په اړه د سیمې خلک شکایت کړي چې دغه د ترقۍ لویه منصوبه کې ځایي خلک د پامه غورځول شوي. لیاقت خان وایي دوی خوشحاله وو چې ورته به روزګار میلاو شي، خو محرومه وساتل شول.
کله دغه ډیم باندې چار سټارټ شو بیا مې ډېر خوشحال وی چې تعلیم اوتا یا د تعلیم نه بغیر کوم ځوانون دي هغه ته په داسې روزګار موقع ته ملاویږي. کوم تعلیم اوتا دی هغه ته خو روزګار بالکل پښه نه ملاویږي، او چې کوم دیاړي مار دي هغه ته اکسم دیاړي نه ملاویږي چې کوم نور دیاړي مار ته ملاویږي. موږ بار بار انتظامیات هغه ویلې دي دغه کنسرن ادارې ته چې کوم ذمہ دار خالتي هغه ته ریکویسټ کی چې موږ د پاغ سترګو کتل چې کوم نور پاکستانیون کتل چې ځکه چې دا ډیم د موږ په سیمه سره جوړیږي مرات یې په چار دو چدلا کې وخلته ملاوي شي.
عبدالرحیم خان وایي متعلقه ادارو نه خواست کړي چې کورم تنګي ډیم دویمه مرحله باندې د زر کار پیل شي.
د میر چې کیم تر مفتاز و نن دی او ته د روزګار موقع شو ورشي ځکه چې لګا میر د سپینوم د شوه تسلی نه چې کیم دی د 70 سال نه محرومي پوتې دي. کیم ټرین انجینیر دی او کیم ټرین کسر د سره غولي دي، سکل پرسن غولي دي، اده د ټریننګ ورکو یا دوی میشتي یا درې میشتي ماشالله میش خال ډیر جوړ تا او ذهن نه خلتای سکل درو کول شي او سره دغه چې کیم رایلټی دو دغه رایلټی دا ان میشته ملاو شي.
سمي لاوی مقامی ٹیکادار مشیندری او تعلیم یافتہ یا بہنر خلق محروم دی
ترقیاتی چارے فائدہ داغا دو چبکی میں علاقہ شی ہوا ترقیاتی چار کی جی ادم رغٹ پروجیکٹ جوڑی جی چے دے دغه علاقے خلق تا فائدہ ورسی. ٹیکا دور نظر انداز دے دی مو مزدیر نظر انداز دے دی مو ڈرائیور نظر انداز دے دا تا چکیم روڈینا روغلی دی پچار دو چے دا جوڑ شوی وای دا نن ہمی زادے غا دے کونی روڈینا دی میجتا یو کلومیٹر روڈ ہوندے دغه پروجیکٹ پواجا جوڑ نشی اضافی
پدے اڑا مو ہسا وکڑا چے دا کورم تنگی ڈیم پروجیکٹ ڈائریکٹر سرا تماس ونی سو خودوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
لیو ملون نزیاتو خلکو دا مشال ریڈیو فیس بک پانا خو خکڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي په خار هډ کوارټر کې یو شمېر کسانو د سورلۍ د ګاډو خپلې هډې جوړې کړې چې دغه کار د دوی په خبره د خلکو تګ راتګ او روزګار اغېزمن کړی دی. ولس او کاروباریان وایي حکومت دې د اډو لپاره د سرکاري مشخصو ځایونو پرته په نورو ځایونو کې یو چاته د اډې جوړولو اجازه ورنکړي. شانواز ترکزی حال راکوي.
د باجوړ خار کاروباریان او عام ولس وایي د ګاډو نه قانون اډو ټول لارې بندې کړي. دوی وایي کدی یو چا ضروری کار وي یا ورسره مریض وي نو ډیر په مشکله یو کیلومتر مزل په نیم ساعت کې کولای شي. باجوړ خار کې سرکاري کالونۍ، لوی روغتون، کالجونه او نورې ودانۍ هم شته او ولس ورته په زیات شمېر کې راځي. لالی شاه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر دی او وای ویل سبزری خان د خار وسیدونکو دی او هغه وای چې هغه کوشش کوي چې د خار په لار تک و نکړي، خو بیا هم کو بازار کې کوم ضروری کار پیښ شي نو ډیر لوی تکلیف سره مخ کیږي.
یو قطار نوري رساد بازار د کوم سرنواله رساد شاندې مولداړي پورې نو کغټ تکلیف به دي چې مریض راشي په کار دار چې کوم گاڑی ودریږي په دکانداران ځای او ځان لا ځای پارکینګ یا مارکیټ ته یو چې ویته نه وځي چې د روډ نه چیټ ته کړم.
ماز خان وای چې حکومتي ادارې باید د خار بازار نه د گاڑو اډي ختم کړي او ورل د هډکوارټر نه بهر کوم ځای مقرر کړي.
دا کوم نان کسٹم گاڑی چې دی دا ډیر زیات دی د دې لپاره چې قانون نشته دی د سلا قانونیت غونډه دی او بل دا چې ډریوران هم نشته دی څوک نه پوهیږي چې زه به په ښي طرف ځم او په چپ طرف بزم په کوم ځای کې به زه گاڑی وباسم. نو دا کوم ټریفک جام چې دی دا د دې وجې نه جام دی د دې وجې نه دا مسلې دي او ستونزې دي.
پر اړکل انتظامیه باجوړ ایجنسی وای چې هغوی به د ناقانون تجاوزاتو ضد عملیات پیلوي او له دې وړاندې هم دغه عملیات کړي. دوی زیاته کړه چې د ګاډو لپاره کومې اډې مقرر دي هم هغه ځایونو ته به ګاډي غونډوي چې ګنې خار بازار کې د ولس تګ راتک او کاروبار متاثره نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو د اوردونکو په پیښور کې د سهار لسنیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
دا خبر پښتونخوا د ځینو تعلیمي ادارو مشران وایي د بریدونو تر ګواښونو وروسته سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. دا خبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدایت جاري کړي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو د اقلیتونو عبادتخانو په ګډون د حساسو ځایونو د امنیت لپاره د کلک ګامونه پورته کړل شي. نن پاکستانی چارواکي یو سل او سل وخت کب نیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي تېر ورځ یو سل او سل وخت کب نیونکي پاکستانی چارواکو خوشي کړي وو چې نن به پواګا پوله هندي چارواکو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د کابل د جنوري د څلورمې نیټې د اغه ځانمر ګبري لومړنۍ څېړنې خبرې کړي چې پکې دیارلس تنه وشل شوي او نولس زخمیان شوي دي. یوناما پرون مشاله ډیو ته په را لېږلې یوه خبرپاڼه کې ویلي دا پیښه د امنیتي ځواکونو دوکاندارانو ترمنځ د نښتو په وخت د پولیسو تر رسېدو وروسته شوې ده. په لغمان کې د چاودنې له امله لس ماشومان زخمیان شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک پر مشال ریډیو ته ویل چې هم پر ماسیګر تو مرسو د سمسو په سیمه کې ماشومان او چونکو توکي ټکولي چې په اوچاو دیدلې. د خوست ولایت په ختیځ سیمو کې کوچیان وای لیویونه راهیسي ځایي خوستي کومونو په لارې تړلې چې له وجهي له سخت مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د خوست مشران وای دي رسته کې کوچیان د دوی سیمو ته د لخکرو په شکل کې راغلل او په کورونو کلیو یې د ختلو هڅه کوله. د جنوبی کوریا ساحلي ځواک ویلي نن سهار هم د تیلو په هغه ټینکر کې اور بل و چې د چین په ختیځي ساحل کې یوې کارګو سره جنګېدلې. د دې ټکر له وجې لږتر لږه 2 کسان په اوبو کې لادره کړي چې زیاتره ایرانیان دي. او د ایران د تعلیم محکمې او لوړپوړي چارواکي په داسې وخت کې په پرایمري سکولونو کې د انګریزي ژبې په زده کړو د بندیز لګولو غوښتنه کړې چې په هیواد کې مذهبي مشرانو د انګریزي ژبې له وجې د مغربي هیوادونو د کلتوري یرغل خبرداري ورکړي.
او سموردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکیل سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای د امریکایي صدر ډونالد ترامپ په لنجمن شخصیت او په پالیسیو باندې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د امریکایي په ګډون په ټوله دنیا کې ګوتی پورته کیږي. اداري زیات وی بلبل په پاکستان کې نه یوازې پالیسی کې بلکې سیاسي او عسکري مشروالي هم وای چې پاکستان د امریکای د امداد محتاج نه دی او د افغانستان جنگ کې ډېر غلطي کړې چې د امریکای مرسته یې کړې. اداري اخري کې لیکي د صدر ترامپ د پاکستان پر ضد پالیسیو په نتیجه کې حالت تر دې راورسېد چې تعلقات ډیر اغیز منشو. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې پاکستان د امریکای د امداد تمه ونه کړي او په خپل خپو ودرېدو لپاره اقدامات وکړي او د پاکستان عزت هم پدې کې دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورځ پانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار خپل سرګندونو کې ویلي چې حکومت د تعلیم او صحت څانګو کې کار ونه کړو نو د اورنج لاین په ګډون ټولې منصوبې به بندې کړي او د ځوانانو ډاکټرانو په هړتال یې بندیز ولګولو او وی ویل چې دوی ته سلوی نو د عدالت سره دی رابطه وکړي. د دری په وینا په پاکستان کې کله چې هم یو حکومت راشي نو وای د ملک نبا د صحت او تعلیم مسلې ختموي خو کله چې حکومت تر لاسه کړي نو بیا ترې دغه ټول هر څه هیر وي او نور ترجیحاتو ته یې فکر شي. همدارنګ اوس که د پاکستان صورتحال ته وکتل شي نو هر طرف ته د استادانو او ډاکټرانو هړتالونه روان دي چې ښایي حکومت څومره توجه دې اړختور کوي. دری اخر کې لیکي اوس چې عدالت کومه خبره کړي باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه په خپلو اعلانو اقداماتو باندې عمل درآمد وکړي چې ولس له ستونزو خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز ورسپانې د امریکا له لوري پر پاکستان د پوځي مرستو د بندیز او دغه اقدام یې د افغانستان او د سیمې پر امنیت د اغیزو او رویټرز خبري ایجنسی بیا د افغانستان د ولسمشر او د هغه هیواد د بلخ ولایت د والي ترمنځ د اختلافاتو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د تراګرۍ ضد نړیواله جګړه کې پاکستان د امریکا یو مشکل اتحادي هیواد دی. پر دې لا هم خبرې روانې دي چې آیا امریکا پاکستان سره مالی مرستې جاري وساتي، ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې د تندرو ډلو خلاف جګړه کې مهم رول لوبولی شي، او کنه د پاکستان د تندرو ډلو سره د اړیکو له وجې پرې مرستې بندې کړي او لا نور سخت کامونه پورته کړي. د تیر زیارت پر ورځ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی پر پاکستان د ټولو پوځي مرستو د بندولو اعلان وکړ. دا په تیرو شپاړسو کالو کې داسې تازه عکس العمل دی چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه وښودل شو. نیویارک ټایمز لیکي پاکستان دوه مخي پالیسي لري، د امریکا نه امداد اخلي خو د هغو وسوالو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي چې په افغانستان او یا کشمیر کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي امریکا په پاکستان د پوځي مرستو بندېدو اعلان وکړ، خو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان رول له پامه نشي غورځېدای، ځکه چې دغه هیواد افغانستان او د سیمې پر امنیتي صورتحال کې تر ټولو مؤثر رول او استخباراتي معلومات ورکولی شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بلخ ته مستفی والی عطا محمد نور ترمنځ ترنګلتیا به پر روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې نور هم زیات او واضحه په نظر راځي. په افغانستان کې دغه انتخابات په 2019 کال کې کیږي. عطا نور چې د جمعیت اسلامي ګوند د رویټرز سره په مزار شریف کې په خپل دفتر کې په خبرو کې ویلي، حکومت په عام ولس کې محبوبیت نه لري، نو ځکه د هغو خلکو نه ویریږي چې د ولس مرسته لري. رویټرز لیکي ولسمشر غني د عطا نور سره د روانې شخړې په اړه څه نه دی ویلي، او د هغه د ویان سره د رابطو باوجود دوی ته په دې اړه هیڅ ثواب نه دی ورکړل شوی. خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې خپل هم د جمعیت ګوند یو مشر دی، د عطا محمد نور د لری کولو فیصله یې تایید کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د افغانستان جمهوری ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په خبرګون کې وایي نور باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټلو لپاره توی نشي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان د نیابتي جګړې مخالف دی او په دې اړه تل خپل مخالفت ښودلی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. محمد حدیث پردیس رپورٹ را کوي.
د سوریې په جګړه کې د 2000 افغانانو وژل کېدل او د 2000 نورو د ټپي کېدو موضوع د افغان حکومت له خبرګون سره مخ شوې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان په کور دننه او بهر د نیابتي جګړې مخالف دی. نوموړي د یک شمې پورز رسنیو ته په استول شوی ویډیو کلیپ کې ویلي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو ګټو لپاره توی نشي.
ما مخالفت خود با هر
دیوی مونتل په افغانستان او افغانستان څخه د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی، او باید نور دغه وطن د بچیو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. په ایران کې فاطمیون لخکر ایرانی رسنیو ته ویلي چې تر دې دمه 2000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او 3000 نور ټپیان شوي دي. د دغه لخکر د فرهنګي برخې مشر زهیر مجاهد ویلي چې دغه افغانان د ایران له لارې د سوریې جنگ ته تللي وو. خو د ایران حکومت بیا په رسمي توګه د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو رپورټونه رد کړي دي. که څه هم تر دې وړاندې د سوریې د جګړې په میدانونو کې د افغانانو د حضور په باب انځورونه خپاره شوي دي، خو افغان حکومت ویلي چې په دې اړه رسمي اسناد نه لري. تدی وړاندې د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر څخه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته سول شوي و مننه وکړه، خو هغه مهال د ښاغلي محقق د څرګندونو ګڼ خبرګونونه راوپارول او د افغان حکومت اجرایي رئیس د هغه څرګندونې د افغان حکومت له سیاست سره په تضاد کې بللې وي او ویلي چې افغان حکومت د نړۍ په هیڅ ځای کې په جګړو کې د افغانانو ګډون ملاتړ نه کوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران باید د خپلو اعمالو په اړه ځواب ویونکی وي او افغان حکومت باید د چوپ پاتې کېدو پر ځای دغه مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
فرانس پریس اجانس لیکي د امریکایي حکومت لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان وروسته د واشنگتن ځینې چارواکي د اسلام آباد لخوا ممکنه رد عمل او اقداماتو ته ځیر دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو بیا د هیواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د امریکا د اکمالاتو لار وتړي. تفصیل انیسه اجمل اورو.
ایف پی لیکي د واشنگتن پر اسلام آباد د پوځي مرستو ځنډول وروسته د امریکا دفاع وزارت چارواکي د پاکستان راتلونکي اقدامات ساري. د تیر زیارت په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د افغان طالبانو حقاني شبکې سید د پاکستان تر پریکنده ګامونو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا دوه ارب ډالرو پوځي مرستې ځنډوي. اشانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامی پاکستان د پریکړې په اسلام آباد کې چارواکي غوسه کړي او ځنو پکې د ځوابي ګامونو غوښتنه هم کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو سید د امریکا هڅو ته زیان رسولی شي. اشارس لیکي په دې کې د امریکا لپاره تر ټولو لوی ستونزه به هغه مهال وي چې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړي او له وجې یې هوا ته د خوړو نور سامانونو رسایي بند شي. د امریکا چارواکي ټینګار کوي چې تر اوسه د اسلام آباد لخوا د داسې کوم ګام پورته کولو شواهد نه دي لیدلي، خو له دې وړاندې په 2011 کال کې هم پاکستان د نیټو د سامان وړونکو ګاډو لپاره له افغانستان سره خپله پوله تړلې وه. د شانس په خبره د امنیتي وجوهاتو له وجې پینټاګون له دې ویلو ډډه کوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو لپاره څومره سامانونه وړل کیږي، خو په ځانګړې توګه افغان ځواکونه د پاکستان له لارې پر رسایه تکیه کوي او امریکا هم د کم لګښت له وجې د پاکستان د رسد لارو په حق کې ده. ایف پی لیکي په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوال عمران خان په ګډون سره نورو له حکومت غوښتي چې لارې بندې کړي. عمران خان په یو بیان کې ویلي وخت راغلی چې امریکا ته سخت رد عمل او خودل شي، امریکا ته وړیا ورکړي ترانسپورټي لارې اوتړل شي. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبریالانو ته ویلي داسې هیڅ نښې یې نه دي لیدلې چې پاکستان به ځمکني یا هوایي لارې بندې کړي. جیمز میټس ویلي که پاکستان د هغو وسلوالو سید چې د هغه هېواد امریکا لپاره زیات خطر دي پریکنده ګامونه پورته کړ، نو واشنگتن به له اسلام آباد سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي او پوځي مرستې به هم بحال کړي. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د جنوبي ایشیا د چارو پوهې کریسټین فیر اجانس ته ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د لوړاندې څخه یو پلان تیار کړي چې له پاکستانه ستمې لري او که هغه هېواد رسد لارې وتړي نو نور کوم مهم ګامونه پورته کول پکار دي. اجانس لیکي کرغستان چې د امریکا پوځي کارکوونکو لپاره افغانستان ته د سامانونو وړلو یو مهم تجارتي ځای و، پکې امریکا دا مهال هیڅ هوایي اډه نه لري. اجانس لیکي د امریکا له روسیې سره د خرابو اړیکو له وجې د مرکزي ایشیایي هېوادونو د پاسه پروازونه بې باوره ثابتېدای شي. بلخوا ځینو امریکایي چارواکو اجانس ته دا هم ویلي امریکایي پوځ خپلو سرتیرو ته د ښه رسد لپاره نور انتخابونه هم لري او د شخصي الوتکو په ذریعه دا تشه ختمولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
او سوریدونکو د مشال رادیو ستونزې او سرکار خبرونه درته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مندنۍ کورمی قبایلی سیمې د میرباغ علي شیرزو او مسیزو ولسوای چې په 2013 کال کې د 2.5 کلیو ته د بجلی ورکولو په موخه د 2.5 کروڑ روپو منظور شوی و او 7 کروڑ روپۍ دوی د خپل چندو په مد کې د یادې منصوبې لپاره راغونډې کړې وي، خو تر دا مهال د دوی سیمو ته بجلی ورنکړل شوه. دا چې د 5 کلونو تیرېدو باوجود د دوی سیمو ته ولې حکومت بجلی نه ده ورکړې، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
8 کروڑ سامان سنٹرل کورم ته راغلی، 8 کروڑ سامان په سنٹرل کورم کې نه دی لګیدلی، یو خو د دې علاقې امنی نشته، دا سامان په کورم کې لګیدلی خو په بلخ لګیدلی.
تمونه د کمبوی کرایا او د میټیریال د پاره کور په کور باندې 8000 روپے، ځنه کلو کې 11000 روپے، او یو د سی کلیم شته زور کې 15000 روپے پی کور. هغه کمیټیونو غونډی کړي
متاون کی جمال الدین افغانی رو باندې تمنګ دفتر دے او ان شاء الله دا د دې څنګه نه نیو کوم وی دی راشي ما ته د نشان دی یو کی ان شاء الله دا مخه به ولرو الکوم.
د منځنۍ کورمی د ولس د بجلی د نشټوالي په دې ستوندو زموږ همکار طارق اورغزی دا راپور برابر کړی، ستاسو په امر تر راغړم.
د میرباغ ځای مشر بټان عبدالخالق وای په منځنۍ کورما کې حکومت د نشزو مسوزو او پړچم کني دیش متاثر علاقو ته د بجلی ورستلو لپاره د 10 کروڑ روپے منځوري کړی وي، خو هغه فند په سیمه کې نه دی لګول شوی. ځای مشر دا تور لګوي فاټا سیکریټر دغه فند بجلی محکمې ته په 2013 کال کې ورکړی وو چې دا د بدنظمۍ او درغلیو ښکار شوی دی. پټان عبدالخالق زیاتوی متعلقہ حکومتی چارواکو ته درخواستونه وکړل چې بزای فند کې درغلی روانه ده، خو هغوی هم ور باندې سترګې پټې کړې دي. زای مشر غوښتنه وکړه د دغه خبرې د پلاټنې وشي چې بجلی محکمې د منځنۍ کورمې دغه فند چرته لګولی دی.
8 کروڑ سامان سنټرل کورم ته راغلی، 8 کروڑ سامان په سنټرل کورم کې نه دی لګیدلی، یو خو د دې علاقې امنی نشته، دا سامان په کورم کې لګیدلی خو په بلخ لګیدلی. هغه سامان چې 2008 او 2013 الیکشن کې سابق امنی سابق سینیټر خلکو ته ورکړ، هغه سامان په سکیورټونو کې چولې شي، حالانکه حکوم نه وای 8 کروڑ سامان راغلی دی او 5 کروڑ پاتې دي. په دې کې 2 کروڑ سامان بیا سنټر کورم ته لرنه او دې به قاعده ثبوتونه مو واپړه ته هم ور کړی دي او د مو اډمنستریشن سره هم شو دي، خو اوس په لکه دې باندې سیکشن رو نو لچو د 14000 میلیون شو.
معلوماتو در مخه په منځنۍ کورما کې واپړه محکمې ځینې سیمو ته بجلی ورواستول لپاره ستنې او مزي اچولې دي، خو ځای خلک وای دا د حکومت په پیسو نه بلکې دوی ورته چنده غونډه کړې. د پړچم کنی زمین شاه وای د بجلی محکمې اهلکارانو هلتا د جوړ شو کمیټیانو للارې بجلی ورواستول لپاره ورنه پیسې اخستې وي.
د بوجود مونږ د کمبوی کرایا او د میټیریال د پاره کور په کور باندې 8000 روپے، ځنه کلو کې 11000 روپے، او یو داسې کلیم شته تور کې 15000 روپے پی کور. هغه کمیټیانو غونډې کړې دي، مخکې ویر کړې دي، خپل مدد آپ په تحت مستنیام را وړې دي، په خپل ملګولیم دي، کورم مو کړې دی ورګي، او سیمنٹ میٹیریلز د سوره مو استعمال کړي، دا مو په خپل استعمال کړي او بقاعده مو نه پیسې مونډې شي.
د سیمې د بجلی محکمې یو مشر محمد ساجد خان دا خبره نه مانی چې ګنې په منځنۍ کورما کې مختلفو علاقو ته د بجلی ورواستلو لپاره په منظور شوی فند کې درغلی او یا زیاتې شوې دي. د بجلی محکمې مشر وايي په سیمه کې 2.5% کار مکمل کړی دی او په دې کې لچا یو روپۍ هم نه دا خستل شوی. محمد ساجد خان زیاتوي څوک چې دا تورونه لګوي د هغوی سیاسي مقاصد کې دی شي او په دې کې هیڅ حقیقت
د منځنۍ کورمی د ولس د بجلی د نشټوالي د ستونزمې د قبایلي سیمو لپاره د بجلی د منصوبو د څانګې مشر اکرام الله خان مومن مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اکرام الله صاحب، د منځنۍ کورمی قبایلي سیمې د میرباغ علي شیرزو او مسیزو خلک دا وایي چې په 2013 کال کې د دوی د سیمو 1.5 کلو دپاره د بجلی د رسد یا د بجلی د ورکړه منظوره شوې وه، تر دا مهال په دې کار نه دی شروع شوی. که تاسو وایي چې وجه څه ده
چې د کومو کلو او علاقو نومونه تاسو واخېستو، که د دې نه یو 5 مشران راشي زما دفتر ته چې په پېښور ټاون کې واقع دی
جی،
او ما مطلب کې چې د دوی سکیمونه به زه په خپل دفتر کې په ډیټیل تر وګورم چې د دوی کار ولې نه دی شروع شوی او که شروع شوی دی کوم حد ته رسېدلی دی.
ان شاء الله زبر به په تسلی سره مکمل جواب درکړی شو.
د مندنې کورمې چې کومه سیمه ده اکرام صاحب، دوی دا وایي چې دغلته زمونږ چونکې ایم این اے یا د قومي اسمبلی ممبر نشته، دغلته انتخابات ځنډول شوي وو، نو زمونږ ډیولپمنټ فنډ چې د بجلی په لړ کې دی کم، نو هغه مونږ ته نه را رسي. نو آیا دا سم کې دی شي چې ایم این اے نو یو ډیولپمنټ فنډ نه رسېدلی کېږي؟
مجید بابر صاحب، مونږ فاټا ډیولپمنټ ڈی پی او پروگرام چلے گی جی، اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام
جی،
نو دیکھ دے ایم این اے سو کار دائر اختیار نہیں، چونکہ اس نن سبا کپ مات پتہ دا مخ کی بدل تو منیر خان اور رضوی صاحب ایم این اے اور لاسٹ ٹائم التا الیکشن تو تیر الیکشن کے نہیں رہ سکے
جی،
کپ اے ڈی پی کی بدل دس کی منہ ہی آگے کے فنڈ راضی اور آگے کی بورتا منگا کار کو اوی منګه نه اپر کورم توړې شو نه بل چر توړې شو اوم پاغه علاقه کې لګي
خلک لکه د دوی دا خبره چې زمونږ منې نشته او زمونږ مونږ تر اکرل شوی فندونه بل زینو تزیدا خبره صحیح نه ده تاسو دا وای
او دا خبره غلطه ده چې دا څنګه څنګه شکیږي چې د کوم ځای لپاره کوم منصوبه منظور شوی که سنټرل کورم د پاره یا سنټرل کورم کې کیږي که اپر کورم د پاره سکیم منظور شي په دې کې باقاعده لیکلي نو هغه به اپر کورم ته کیږي حکومت کے
اکرام صاحب دغه خلق وی چې په 2014 کال کې د دوی د سیمو لپاره 2.5 کروڑ روپے په ای ڈی پی کې منظور شوی وی، بیا د هغې نه پس دغلته کې د وابډي یا د ټیسکو په خوله باندې مقامی کمیټه جوړې شوې او زمونږ نه د کور په سر 1,00,000 روپے د سپلای لاین د پاره واخیستل شوی، نو آیا داسې کوم پروګرام شوی دی یا داسې کوم طریقې کار وو؟
مجید بابر صاحب، داسی پروگرام شوی نو دا غلط شوی، کچا کڑی دا ٹکی شوی دا غلط شوی دے
جی،
او کدا سی دبی سو را سو شواہدی سو خبری نو دی خلق تا تاسو دے پروگرام پتا وسط سر زوین چی پتاون کی جمال الدین افغانی روڈ باندے زما دفتر دے او چرتا پا ورکن دے دی راشی ما خد رابطو کی دا علاقائی مشران چی کم دی
جی،
کارنو متعلق اب ہم ارتا حل کم اور کم خبر ہے جس طرح سے پروگرام پر توسط چرتا سے اوکھلا
جی،
معلومات کو کم اب ہم ارتا ان شاء اللہ لذیذ جامع سرا وعدہ تھا
جی. دې سره تړلې یو بل خبره، اکرام صاحب ستاسو په مندنې کورم کې چې د ټیسکو کم نماینده دی چې سجاد نومیږي، هغوی دغو مشرانو ته ویلي دي چې دغه پیسې چې کمې راغونډې شوې وي د 3.5 کروڑ روپے وي او دا ټیسکو سره پرتې دي، نو تاسو د دغې معاملې نه نه خبر؟
نه، زما چونکې
جی
خبرې ما ته علم نشته،
جی 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 جی
متعلق
اکرام صاحب په خاص توګه یو جرنل پختنه میں کولا چې تیرو ورځو کې د بجلی یا د توانای کم وفاقی وزیر هغه ویل چې په ډیرو سیمو کې کده 100% یا د 100% د بجلی غلا کم وی، هلته به دی لوډ شیډنګ نه کوي، آیا دا فارمولا په قبایلی سیمو اپلای کیږي؟
بالکل، وہ قبائلی سی مدعا اپلائی کی گی اگر تا منگوئی ایفیشنسی انڈیکس ہوتا ہوئی
جی،
چار تا سمرہ دیر پیسی خلق جمع کئی، فار اگزامپل سلو روپو بجلی خرچ سوا او آگا خلقو پکی 500 روپے جمع کئی نو دیتا وہ 12 گھنٹے بجلی ورتے
جی،
تاکہ کچھا تا 80% دی جائے پی 80% پور خلق پیسی جمع کئی نو آگا تا وہ بیتا 24 گھنٹے بجلی ورتے
جی،
چونکہ دمون با قبائلی سی میں کئی کورونو د ویژه بل ورکولو تاسو ته کلچر او رواج نشته
جی، نو کده قبایلی سیمو کې ستاسو د وینا مطابق د بجلی ورکولو رواج تاسو ورته ویل چې رواج نشته یا د خلک بجلی استعمالي پیسې نه ورکي، نو دا خو به تر څو وخت پورې نه ورکي، یو وخت براشي چې تاسو به د بجلی بالکل نه ورکوي که څوک پیسې نه درکي؟
مزید نه پر هر زمونږ خلکو بد قسمتي به زه دا ویم چې مونږ د هر څه بل جمع کوو، د موبایل کارډ هم اچو او دا ته ټلیفون به تم جمع کو، د ګیس سم جمع کو، او په قسمتای نو موږ خلک بجلی بل په قبایلی سیمه کې خاص کار دا څه پیور کوي او په کار دار چې بل ورکی یا میټر ولګي تر میټر سپلای اخلي دې نه بده خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي تراتونکو وخت مو په موجوده وخت
کرام صاحب او قبایلی سیمو کې آیا د ټیسکو د ادارې د بلونو د اخستو نظام ډیر کمزورې دی آیا قبائل تک کم خاص جانگڑے حیثیت حاصل لے چنو ورکی وجہ سدا
دیدی کی بزت اس مجید بابر سے دا عرض حکم چیز منگا دا ٹسکو نظام ٹک دے من وارو زمنگا یو ڈسٹریبیوشن ادارہ دا منگو چی خلقو بانی بجلی من خرطا کن اور دی بجلی خلق منگتا پیسی جمع کن او زمنگ پر پول قبائلی سیمو کی کتا باجون روالے در سو تو زیرستان پور او اے پار پورے کته چرته تاسو وی چې دی بجلی بل جمع کوي مې ته ولګوونو دا هغه یو قانوني مسله غني چې دا ټول قبایل فیصله تر دسو پورني شي نو موږ انډیویډوال یو علاقه دې سیستم ته تیاریږي دا اوس د دې مت کې د دې مخ کې په خبرې جنتی کې اکسینو ما
جی
اپریشن ډیویژن کې اکسینو ما د اوس مو موجوده بدلای نه مخ کې او د درې مسته مالته ټول چې څومره کمرشل اکټیویټیز او انډستریل اکټیویټیز امنګ می ډرایو ته خلکو میټل اوس بل جمع کوي دا به وخت سره سره به ان شاء الله د دې بدلیږي او دا کلچر بل دې خلکو چینج کیږي
نه نو دوی دا خپل حق غني چیرې به سی بنو ورکو ک دوی ته کم داسې پریویلج یا کم ځانګړې حیثیت حاصل لې
امنګ په دې بده یو پریویلج دې چې د ګورنمنټ اف پاکستان د طرف نه سموایدا دې شکل کې سشته نه چې دوی ودا بجلی بل نه ورکي
جی
ودا چې د دوی خپل یو دغه غنی او رائټ غنی چې پرېویلج خپل غنی په خپل توګه چې یاره موږ ودا بل نه ورکو او زه به درو مجداد موږ بس قسمتي ده
جی
مخکې حالات بدلو وس او ابدا په پرایویټ کمپنی وړو وړو ډیسټریبیوشن کمپنی نو کې تقسیم شوی ده
جی
نو زه بدویم چې په کار دار چې دلم موږ او میټر مو لګو چې ریکوري څومره ډیره امره با خا سپلای کی ته ملایوي چې د سلورو پینګو ګنټو په بجای په 20 ګنټې نه دي ته دې ملایوي دي شي
اکرام صاحب د هر زینا په خاص توګه چونګې تاسو قبایلی سیمو سره تعلق لري کې د قبایلی سیمې خلک بجلی استعمالي او تاسو له بل درکې نو تاسو دغه پیسې خو بیا په نور ډیولپمنٹ یا په نور ترقه استعمالوي او نور کلو ته بجلی ورکوي او بیا نور سہولتونه به ورکوي هم دا سیده کنه د ډیرو خلکو دا خیال لري چې دا پیسې اخلي او دا خلکو جیبونو ته ځي
نه مجید بابر صاحب دا څنګه ده دې خلکو ته کچرګي بلونه جمع کول شروع کی نو زمونږه چې څنګه په سټل علاقو کې په ځلو کې د بل جمع کول یو خپل طریقې کار دی خلک دی او په بانک کې بل جمع کوي دا دې دې ته موږ کچره داخل تیاریږي موږ دې ته بلونه ورکو د دې خپل اکاونټ نمبر به هغه خپل د بیزې بل په سر پراپر راځي هغه خپل اکاونټ کې جمع کیږي په بانک کې او څنګه چې په سیټل کې ترانسفر کیږي بل څه بدل تر کیږي او هغه سره سره لکه چې داخل چې ته بل جمع کول شروع کی نو محکمه او اداره به په بالکل نوې طرف کې اتي کور نو به کوي نوې ګرسټیشن هم مو ته جوړي او دې سره به د علاقې چې کوم خلک د دې معاشي صورتحال به ټول بدل شي د ژوندۍ حالات به بدلیږي خو په کار دی چې د خپل د بل طرف ته
دا محل په قبایلی سیمو کې تاسو یو ټرم استعمالوي یو اصطلاح استعمالوي چې لائن لاسز یا ټوټل لاسز نو په قبایلی سیمو کې د بجلی په مت کې تاسو ته څومره نقصان دی دا وخت
مجید بابر صاحب زه با د تاسو یو ارزو کوم چې لائن لاسز یا ټیکنیکل لاسز لاس چې کې وی نقصان تا
جی
زه به دوه ویم چې په قبایلی سیمه کې به زمونږ دا کوم چې دی هغه اکچوال چې څه نقصان کیږي هغه لکه 100 روپو بجلی مونږ خرڅ کړو نو موږ به دوه چې 94 روپو نقصان نه واندې
جی
100% چې کوم ده د سرکاري محکمې او ادارې بل جمع کې او دا 2-3-4% چې دی دا ټوټل کنزمپشن چې دی دا انډستری یو داخل موږ ته څنګه څه پېمنت کوي هغه جمع کیږي او دا تاسو چې د سنټرل فورم د کوم ډیولپمنټ کارونو مطابق زه خلکو کوم شکایتونه دي چې مسایل دي نو تاسو د پروګرام په توشک سره وي ته زما طرف نه ولاو دا وخت چې په ټاون کې جمال الدین افغاني روډ باندې
جی
نو د ستر ده او ان شاء الله دا ته یو څه نه هني ورکو چې د دې لپاره څه تر سیاسي پاند راغلي کوم کوم ولا خو د پاره راغلي
ان شاء الله به کیتی او قبایل او یو سرکاری موارثه دا زرما وعده ده وی دی راشي ماته به نشان دی یو کی ان شاء الله دا مخایل بولږه الکومه.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 121. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 1.25.